پسپمون ګورو لله دا دلی او الله نه جوړ دی. دلی مطلب دی د پاره او الله د الله د پاره. په الحمدلله کې یو بل خبر ولیکي، الله تعالی دا ندی فرمایلی، الله تعالی مونږ له دا حکم را کولی شو چې حمد کوي د الله تعالی، نو مونږ له حکم نه دی را کړی، بلکې سیو فرمایل چې الحمدلله ټول تعریف دی د الله تعالی. کچر اللہ تعالیٰ فرمائے وے چھ حمد کوئی دا اللہ تعالیٰ، نو بیا خوب دا یو حکم و چا با حمد کوئو چا با نکوئو، ٹک دا؟ نو اللہ تعالیٰ حکم ندے ورکڑی زکا چھ حقا بے نیاز دے، حقا تا نشتا دا دے خبری ضرورت چھکو تو حمدو کرے نو حل با دا غو تاریخ ہوشی، نو حقا دا دے خبری محتاج ندے، ٹک دا؟ او دویم چھ اللہ تعالیٰ دا الحمد لفظ راوستے دے کنا، نو زه تاسو ته ګرامر نه خایم، خو که تاسو په دې خبره لږ پوه شئ نو دا خبره به نوره هم ښایسته شي. ال چې د څه سره ولګي نو هغه اسم وي، په اسم کې زمانه نه وي او په فعل کې زمانه وي، ټیک ده؟ او فعل یا په تیر وخت کې وي یا په موجوده وخت کې وي یا په راتلونکي وخت کې وي، نو دا اسم دی. الله تعالی فعل هم نه دی راوستې دلته، نحمد لله هم نه دی راوستې چې موږ د الله تعالی حمد کوو، ځکه چې فعل عارضی وي او اسم مستقل وي همیشه وي. نو د دې مطلب شو چې یا به چا تعریف کړی وو په تیره زمانه کې، یا به یې کوو په موجوده حال کې، او یا به یې په راتلونکي زمانه کې کوو، لیکن دلته اسم مستقل دی، د الله تعالی تعریف کیږي. الله تعالی لایق دی د تعریف، که څوک یې وکړي او که نه هغه ته څه فرق نه پریوزي، ځکه چې هغه ذات لایق دی د تعریف، هغه د چا د تعریف محتاج نه دی. نو پوه شوئ چې دلته د الحمد د اسم سره شروع شوی دی، ځکه چې فعل د فاعل محتاج نه وي. که یو فاعل یو کار کوي نو هله به فعل وي. که زه ووایم چې خوراک پوخ شو، نو تاسو به وایئ چې چا پوخ کړو، ځکه چې کار شوی دی، نو څوک کول والا خو به وي که نه. که چېرې مونږ ووایو چې مونږ تعریف کوو، نو د دې مطلب شو چې کله مونږ تعریف کوو نو هله به تعریف کیږي. که چېرې مونږ حمد نه کوو نو بیا خو به نه کیږي. نو الله تعالی ته نشته د چا د حمد کولو ضرورت. نو دا یو حقیقت دی چې ټول تعریف دی د الله تعالی. او بیا لله راغی، الحمد لله رب العالمین هم راتلی شو، ځکه چې په بسم الله کې خدا الله نوم راغلی دی. د الله چې کوم نوم دی نو دا صرف د الله د پاره دی، بل د هیچ چا د پاره نه دی. نه څوک بګوان، نه عیسی علیه السلام، نه عزیر علیه السلام، نه څوک ایشور. نو په دې کې څوک الله نه دی، دا ټول تعریف د الله د پاره دی. او ما تاسو ته ویلي وو چې الله د الله تعالی ذاتي نوم دی، دا دغه صفاتی نوم نه دی. او ما تاسو ته د دې معنی هم ښودلی وه. یو ځل بیا د دې معنی ګورو، ځکه چې که په دې مونږ پوه نه شو نو بیا مونږ په څه پوه شو؟ مونږ خو دا پیژنو چې زما خدای څوک دی، زما رازق څوک دی، زما مالک څوک دی، زما خالق څوک دی. نو د ټولو جواب الله دی. او اوس که مونږ د الله په معنی نه پوهیږو نو بیا مونږ څه پوه شو؟ ټول عمر تیر شو خو د الله لفظ په معنی پوه نه شو. نو ما تاسو ته ویلي وو علی های لهو د دې څه مطلب دی؟ حیرانې دل، هغه ذات چې هغه ته بنده حیرانیږي. او د علی های یوه بله معنی هم دا جزا فضا کول، یعنی آه و فریاد کول، یعنی د الله تعالی په مخ کې جړان ګولا کول. هغه ته ټول فریاد کوي او جاړي، هر یو د خپلو مسلو د پاره هغه ته جولې خوروي او داغونه غواړي. او د الها درېمه معنی ده سکنه، یعنی سکون. د هغو د ذکر سره بنده ته سکون ملاویږي، چې کله بنده بې چینه وي نو د هغو ذکر داسې شی دی چې د هغې سره سکون ملاویږي. لا هیلیهو د دې نه څه جوړیږي؟ اوچتېدل، هغه ذات چې هغه د ټول کائنات نه اوچت دی، هغه په عرش باندې مستوي دی. او لا هیلیهو پټېدل، محبوب پټ ذات چې هغه هیڅوک نه شي دی. او اوس خلکو څه جوړ کړي دي؟ دیوتا دیوی جوړ کړي دي، چا درگاه جوړ کړي دي، څوک د قبر پوجا کوي، څوک د ونی کوي، څوک د کانو پوجا کوي. او الله تعالی هغه ذات دی چې هغه هیڅ څوک نشي لیدي. دا نور چې څومره خلکو جوړ کړي دي، دا ټول خلک لیدي شي د سترګو سره، لیکن الله تعالی د نظرونو نه محجوب دی، هغه پټ دی، په حجاب کې دی. هغه به خپل دیدار په خلکو باندې هغه وخت کوي چې کله خلک په جنت کې داخل شي، ټیک ده؟ نو سپوه شوی چې کوم ذات بنده حیران کړي د الله عظمت او جلال د هغو قدرت د هغو ټول صفات داسې دي چې څومره هم بنده د هغو متعلق علم حاصلوي نو حیرانیږي چې یا الله ته څومره عظیم یې، ای الله ستا ذات څنګه دی. دویمه معنی مونږ ته څوکړه چې چاته بنده فریاد کولی شي. درېیمه معنی چې څوک بنده له سکون ورکوي. بله معنی ده چې هغه اوچت ذات دی. بله معنی ده چې هغه پټ ذات دی. او د دې معنی د ولاحه نه هم ده چې کله یو ماشوم وویریږي او مور طرف ته منډه کړي نو مخلوق هغو طرف ته منډه وهي، یعنی الله تعالی طرف ته، چې کله وویریږي او پریشانه وي، چې کله په مصیبت یا پریشانۍ کې وي. او الہ هم دی، یعنی معبود، د عبادت قابل. نو دا ټولې معنی دي د الله. او چې کله مونږ الله وایو نو په دې کې بیا ټول صفاتي نومونه راشي. نو غفور څوک دی؟ هغه الله دی. الله غفور دی، الله رحیم دی، الله کریم دی، الله الرزاق دی، الله البدیع دی. نو الله تعالی خپل تعارف د کوم نوم سره کړی دی؟ د الله سره. نو د دې نه پته لګي چې د الله دا نوم څومره عظیم دی او څومره په دې کې پرفیکشن دی. نو د الله د نوم سره داسې نوم مه لګوئ چې هغه نوم د الله د شان لایق نه وي. هغه ته الله رب العزت وایئ، الله تعالی ورته وایئ، الله سبحانه وتعالی ورته وایئ، الله کریم وایئ، الله رحیم وایئ، الله رحمان وایئ، الله عز وجل وایئ، لیکن الله میا مه وایئ. او یا بل داسې نوم چې هغه مونږ د انسانانو دپاره استعمالوو، کچری هغه زمونږ په ژبه وي، نو کوشش کوئ چې دا عادت خپل ختم کړئ او الله تعالی وایئ. نو د الله دا نوم څومره زبردست دی چې د دې نوم سره یولنی آیت شروع کړو. نو الحمد د چا دپاره دی؟ لله. نو اوس په دې کې بل هیڅوک نه راځي. څوک دا نشي ویلی چې دا د عیسی علیه السلام دپاره دی او یا د بل چا دپاره، ځکه چې الله خو الله دی. نو په دې کې توحید راغی. نو ټول تعریف د هغه ذات دی چې هغه په هر طریقه باندې کامل دی، پرفیکټ دی، په هغو کې کمی نشته او هغه یوازې د دې مستحق دی. لله. دلته د لی یوه معنی ده چې هغه د دې لایق دی، هغه د دې مالک دی. نو دې ته لامې استحقاق وایي چې د هغو حق دی، هغه د دې مستحق دی، هغه ډیزرو کوي الحمد. او دلته لی یعنی لام د اختصاص دپاره هم دی، یعنی خاص د الله تعالی دپاره، مخصوص دی د الله تعالی دپاره، سپیسیفیکلی د الله دپاره. او کوم څیز خاص د الله دپاره دی؟ حمد. نو حمد ټول د هغو دپاره دی. او دویمه معنی ده چې مستقل، ځکه چې بسم دی، په دې کې دوام دی. مخکې ګورو رب العالمین. او دلته د لفظ رب ته وګورئ، یو یو لفظ دومره ښایسته دی. رب هم د الله تعالی هغه نوم دی چې دا د بل چا دپاره نشي کېدی. او چې تاسو د دې په معنی پوه شئ، نو تاسو ته به پته ولګي چې دا لفظ د بل چا دپاره نشي استعمالېدی. په دې کې چې کومه معنی ده، نو هغه د بل چا دپاره نشي کېدی. اولنۍ معنی ده مالک، آقا. چې کله مونږ آقا وایو، نو بیا تاسو ته د چا خیال راځي؟ د غلام خیال راځي که نه؟ چې کله آقا لفظ راشي، نو د هغو غلام وي که نه؟ لکه که زه ووایم چې ښځه، نو فورا څه مطلب راځي؟ د ښځې یو خاوند هم وي. د ښځې مطلب دا دی چې د هغې خاوند وي. او چې کله مور لفظ استعمال شي، نو د هغې مطلب وي چې د هغې به بچي وي. نو چې کله تاسو آقا واورئ، نو څه مطلب مو په ذهن کې راشي؟ ماسټر، آقا، مالک. نو د مالک سونه سو ملکیت وي. څوک به د هغو غلام وي؟ که آقا وویلی شي، نو د هغو به څوک غلام وي. نو د دې اولنۍ معنی دا شوه چې الله رب دی، نو د هغو غلام شته. چې کله مونږ وایو چې الله تعالی زمونږ رب دی، نو د دې مطلب دی چې مونږ غلامان یو. او په دې خبره باندې مونږ ټول عمر نه پوهیږو، ځکه چې مونږ د چا غلامان یو. مونږ آزاد نه یو. د غلام خو خپله مرضی نه وي. تاسو چرته د غلامۍ خبرې اورېدلې دي چې غلام څنګه وي؟ د هغوی خپله مرضي وي. آیا هغوی تپوس کولی شي د خپل آقا نه چې ته داسې ولې کوې، هغسې ولې کوې، دا حکم تا ولې ماله راکړو؟ نه، د هغوی هېڅ مرضي نه وي. مالک چې څه حکم ورکوي، نو غلام هغه کوي. نو دا اولنی آیت نه پته لګي چې مونږ غلامان یو، ځکه چې الله رب العالمین دی. او په عالمین کې څه څه راځي؟ د عالم مطلب دی ټول جهان. په عالم کې هر څه راځي سوای د الله نه. مونږ ته هیڅ پته نشته چې په نورو پلانټس کې څه څه دي. انسانان غریبانان ډیر کوشش کوي چې چېرته په نورو سیارو کې خو مخلوق نشته، مونگ تا حس پتا نشتا، مونگ تا خو دا فرشتو هم پتا نشتا چا غوی چر تا موجودی دی او سمر تعدادی دی، اس دل تا سمر موجودی دی، مونگ تا پتا نشتا او دا اللہ دمر دیر مخلوق پا دیز مکا باندی دی، مونگ دل تا اوسو خو مونگ تا پتا نشتا، اس تا انسانانو سرا لکشان علم راغی، مونگ عام خلکو تا خو حس پتا نشتا چا سمر مخلوق پا سمندرونو کی خکتا دی، هر ورز نوی نوی ایجادات کی گی، هر ورز په ډیسکوري چینل تاسو ته ویلی شي چې د دې پته ولګی دا داسې داسې سوزونه ښایي چې د انسان عقل ورته حیرانیږي، د کومو کومو ځنګلونو نه ښایي هغوی. مونږ ته خو زیاته نه زیاته د زو پته ده، هغه ځناور چې په وچه باندې اوسي چې دا ځناور دي او درندې دي، بس په دې ځمکه باندې د الله تعالی دومره مخلوق دی چې که تاسو هغه قتل شروع کړل نو ټول عمر به تیر شي او بیا په سمندر کې څومره هرڅه دي. د دنیا دوه حصے سمندر دی او یوه حصہ یې وچه ده، او سمندرونه دومره ژور دي په ځینو ځایونو کې چې په هغې کې غرونه دي چې څه مخلوق دي هلته، مونږ ته د هغې په باره کې هیڅ پته نشته، ځکه خو یې ورته عالمین وایي. د یو یو څیز د نوم د اخیستو ضرورت نشته، نو عالمین وویلی شو. عالمین جمع ده د عالم، او د عالمین مطلب دی جهانونه. نو چنچنی دی د غوی یو جهان دی، د میګو یو جهان دی، د کارغان یو جهان دی، او مال خو د ټولو مرغو نومونه هم ناراضي. بعضی وخت مونږ ښکلې ښکلې مرغۍ وینو په بیک یارډ کې، مونږ وایو چې ښه دا لا هم مرغۍ ده. کارډینلز دی، بلو جیز دی، توتیان دی، خاروګانې دی، داسې ښکلې ښکلې مرغۍ چې بنده ورته حیرانیږي. د هر سپیشي یو جهان دی کنه. دغه شان چینجی دی، ماران دی، لړمانان دی، د شیر خپل جهان دی، د شادوګانو خپل جهان دی، او د لولکو خپل جهان دی، دغه شان د انسانانو جهان دی. او بیا په هغې کې تور سپین هر قسم انسانان دی، د جناتو یو جهان دی، د فرشتو یو جهان دی، او بیا عالمین چې دی کنه، نو دا خو د عالم جمع دی، او دا د ذوی العقول لپاره دی. د ذوی العقول څه مطلب دی؟ هغه مخلوق چې هغه عقل واله دی، او په دې کې درې مخلوق راځي، انسانان، جنات او فرشتې. نو په دې کې ټول سپیشیز ولې راغلو؟ ځکه چې دا عقل والا د ټولو نه په ټاپ دی، اوچت دی، او بیا په دې کې انسان د ټولو نه په ټاپ دی، اوچت دی په عقل کې. د هر مخلوق یو یو جهان دی، دغه شان د ګټو هم یو جهان دی، یعنی د کانو، د ونو هم یو جهان دی، د ستورو هم یو جهان دی، د سیارو هم یو جهان دی. نو الله تعالی رب دی د دې ټولو جهانونو، د دې ټولو آقا او مالک دی. دا ټول د الله تعالی غلامان دي. هسې خو رب العالمین په خوله باندې دوه لفظونه دي، لیکن دا زموږ د عقل نه ډېر اوچت دی. د دې چې کوم ژوروالی دی په هغې باندې مونږ نشو پوهېدی، ځکه چې دا زموږ د عقل نه بیان دی. اوس به زه تاسو ته د یو یو لفظ تعریف کوم، او دا به تاسو د عالمین سره یو ځای کوئ، ځکه چې ستاسو خبره ذهن واخلي چې الله تعالی ته رب الانسان نه دی ویلی شوی. نو د الله تعالی ذات صرف د انسانانو پورې مه کنفاین کوئ، مه مخصوصوئ چې هغه زما آقا دی او بس. نه، هر یو د هغو غلام دی، که هغه فرشته ده، که هغه اولیاء الله دی، او که هغه نبی دی، ټول د الله تعالی غلامان دي. پوه شوئ په دې خبره؟ ښه، نو اول خپل ځان غلام وګڼئ چې زه د رب غلامه یم. د خپل عقل غلامی مه کوئ، زه د خپل عقل یا زړه غلامه نه یم. خلک وایي چې زما سحر زړه نه غواړي چې زه پاسم، زړه مې نه غواړي چې مونځ وکړم. نو ته خو غلامه د زړه جوړه شوې، تا خو اقرار کړی دی چې رب العالمین الله دی. د قرآن په کلاوېدو باندې اولنی سبق مونږ هیر کړی دی. مونږ ته خو مخکې تلل دي، او مخکې به راځي چې زما د آقا حکم څه دی. زه د هغه غلامه یم، ما ته کول دي هغه هر څه چې د څو خبرې ما له آقا حکم راکوي، او زه تپوس نشم کولی، نه اعتراض کولی شم. چې کله مونږ د الله تعالی او د خپلې رشتې سوچ وکړو، نو مونږ پوه شو چې مونږ آزاد نه یو. او اکثر خلک وایي چې زما ژوند دی، چې زه څه کول غواړم نو کوم به، ولې زه د چا غلامه یم؟ ها، یې ته غلامه، د الله غلامه یې، نو خپله مرضي نشې کولی. د غلام خو هیڅ مرضي نه وي، هیڅ حیثیت نه وي. په مونځ کې مونږ د ورځې څومره ځله وایو چې الحمدلله رب العالمین، نو چېرته دا سوچ مو کړی دی چې زه غلامه یم؟ زوبه اغوندم په خپل مرزای په ما کې د چا سو کار دی زوبه خوم په خپل مرزای ما ته څوک دا نشي ویلی چې دا خوړی شي او دا نشي خوړی او زوبه پاسم په خپل مرزای کو اذان کیږي نو کیږي دی آی ډونټ کیر زما مرزي چې زما زړه سو غواړي نو هغه به ګورم او چې سو اورم نو اورم به زما زړه غواړي چې زه دا داسې زونه واورم ځکه چې زما زړه غواړي ما ته څوک سو نشي ویلی نو ولې غلام داسې خبرې کولی شي اوله خو ته دا فیصله وکړه ځکه چې اوله ته دا ومنې چې زه غلامه یم نو بیا موږ مخکې قرآن ویلی شو او کو تا په اوله ورځ د دې خبرې نه انکار وکړو خپله مرضي دې مخکې کړه نو بیا خو تا په اولنۍ ورځ اعلان وکړو چې زه خو غلامه نه یم او اوس ته په مخه په رمضان کې قرآنونه ختموي او تا ته دا پته نشته چې د الحمدلله رب العالمین معنی سو ده دا ډیره د سوچ خبره ده زمونږ د ټولو دپاره نو مخکې دا خبره اومنۍ چې زه غلامه یم نو بیا به مونږ مخکې ځو او که دا نه منې نو زه تو آزاده یې لکه څنګه چې دا کافران آزاد دي هندوان هم آزاد دي صرف مسلمانان وایي چې مونږ غلام یو او زما رب الله دی او الله رب العالمین دی د ټولو جهانونو رب دی نو زما هم هغه رب دی اوس چې تاسو دا ومنله چې رب زما آقا دی نو اوس د رب دویمه معنی ولیکئ د رب دویمه معنی ده مربی مربی وایي کیر ټیکر یعنی خیال ساتل واله ته یا پالونکې یعنی پالل واله پالنې واله مونږ د رب څه ترجمه کوو چې هغه پالونکې دی د ټولو جهانونو نو هغه مربی دی هغه پالنه کوي هغه د پیدایش نه پس انسان پریښی نه دی او د پاللو صفت په چا کې وي مونږ چېرته داسې نه وایو چې ګاونډۍ پالنه کوي یا د هغو دوست هغو پالنه کوي مور پالنه کوي نو په پالنه کې څه سو راځي پرورش کوي خیال ساتي په هغې کې څه سو راځي د مور په پالنه کې څه سو شامل وي هر څو هغه کوي هغه خوراک څښاک ورکوي بچی له حفاظت هم کوي او دا هم ګوري چې زما بچی په صحیح طریقې سره ګروت یعنی وده کوي او که نه هغه غواړي چې زما د بچی په خپه کې غنه هم لاړه نه شي هغه وایي چې د بچی مې ګرمي یا یخني ونه شي هغه غواړي چې زما بچی هر وخت په حفاظت کې وي نو په مربي کې دا هر څو راځي نو دغه شان الله تعالی تاسو پالي ستاسو پالنه کوي ستاسو پرورش کوي او په دې کې د محبت خبره هم راځي چې کوم پاللو واله ذات وي نو هغه ډېر د محبت سره کوي او سید یعنی هغه انچارج هم وي بله معنی ولیکئ منعم نعمتونه ورکول واله رب چې وي که نه نو هغه نعمتونه هم ورکوي د دنیا چې کوم غلامان دي نو د هغوی مالکان هغې له نعمتونه نه ورکوي او نه یې پالي نو په رب کې صرف د آقا معنی نه ده دا ټولې معنی پکې راځي نو هغه مونږ له څومره نعمتونه را کړي دي ځکه چې هغه زمونږ رب دی القیم هغه تاسو قایم ساتي یعنی تو داغونه بغیر قایم نشي پاتې کېدی هغه ستا زړه چلوي نو تو روان یې ستا سا چلوي نو تو ژوندی یې هغه تا ساتي نو ځکه ستا وجود شته او که زه نن ژوندی یم او اوس هم په دې ځمکانو د هغې وجه دا ده چې یو رب دی او هغه ما قایمه ساتي ګنې نن به زه ختموم نو دومره ډېرې معنی راغلې صرف په یو لفظ رب کې او اوس دا رب لفظ ته هر عالم سره ولګوئ یعنی هغه رب دی د ټولو عالمونو څومره جهانونه چې دي د هغې سره یې ولګوئ کو انسانان دي کو فرشتې دي کو جنات دي کو مارغان دي کو میان دي د ټولو رب الله تعالی دی نو ولې دې ته عقل نه حیرانېږي او د الله د پاره ټول حمد ولی دی که څوک ستاسو نه تپوس وکړي ځکه چې هغه رب العالمین دی او بل داسې څوک رب العالمین نشته وښایه بل داسې رب العالمین چې هغه دا ټول کارونه کوي چې چا چا ته هم خلک پوجه کوي آیا په هغوی کې داسې څوک شته جهانونه خو لا لویه خبره ده هغه چېرته د یو بنده هم رب جوړېدی شي نه چې هغه خالق هم وي مالک هم وي آقا هم وي هغه پالنه هم کوي هغه مالک هم وي نعمتونه هم ورکوي او قایم هم ساتي بنده نو داسې هیڅوک نشته هغه خو د یو بنده دپاره هم داسې نشي کولی جهانونه خو له ډېره لویه خبره ده نو دا رب العالمین ډېره لویه کلمه ده چې دا کله مونږ د خولې نه وباسو ځکه مونږ دعا کوو یا رب العالمین یا الله ته خو د ټولو جهانونو رب یې پالنی والی خالق یې مالک یې نعمتونه ورکولو والی یې نو زما دا کار وکړي ٹھیک ده.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.